سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمې مخکې لاس بجې شوې زه صفی الله ستانه ځای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام د خره غلاس تویم وړاندې ازادي رادیوي مجله لرو خو تر هغه مخکې د 15 دقیقو لپاره خبرونه راپورونه لرو پیل په خبرونو کوو مهم خبرونه سره ټکی په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام مشره له نړیوالې ټولنې غواړي چې افغانستان ته د پیسو استول جاری وساتي. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت له شارج دافیر سره په کتنه کې د افغانستان پر مسلو خبرې کړې دي. او د پاکستانی طالبانو ډلې ټي ټي پي د خپل پخواني ویاند خالد بلتی یا محمد خراساني مړینه تایید کړې ده. پوره خبرونه په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام مشره له نړیوالې ټولنې غواړي چې افغانستان ته د پیسو استول جاري وساتي. ماری ایلن مګراوتی پرون په برسل کې له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې وویل
وی دونټ هاف انف مانی ګوینګ انټو 2022
د 2022م کال لپاره کافي پیسې نه لرو. هله لرم چې په جنوري میاشت کې به 12 میلیونه کسانو ته مرسته ورسوو، خو دا بیا هم د هغو خلکو نیمایي برخه ده چې نن د غذایی مسؤلیت د نشټوالي له سخت حالت سره مخ دي.
هغه پر نړیوالې ټولنې امغاغه وکړ چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان ته د میلیارډونو ډالرو مرستو د یقیني کولو لپاره د یو بشري ناورین مخه ونیسي. د ملګرو ملتونو د دې مرستندوی ټولنې د ارقامو لمخې د افغانستان نږدې 20 میلیونه وګړي د خوړو له جدي کمښت سره مخ او لدی ډلې 18 میلیونه خلک له قحطۍ سره مخامخ دي. د راپورونو لمخې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا په اسلام آباد کې د امریکا سفارت له شارج دافیر انجلا ایګیلر سره په کتنه کې د افغانستان پر مسلو خبرې کړې. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو څانګې ISPR په یو بیان کې ویلي چې جنرال باجوا د مرغومي په درويشتمه له انجلا ایګر سره د کتنې پر مال د افغانستان په ګډون د سیمې پر امنیت او نور مسلو بحث کړي. بیان زیاتوي چې د پاکستان لوی درستیز او د امریکا د سفارت شارج دافیر په افغانستان کې د روان بشري حالت په اړه خبرې وکړي. لوی دغه هیوادونو له افغانستان سره د بشري مرستو لړۍ جاري ساتلې کته هم د پاکستان په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلې، خو اسلام آباد وار وار له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د طالبانو په مشرۍ د کابل نوی رژیم پر رسمیت وپیژني او مرستې ورسره وکړي. په کندهار کې د وحدت او یووالي په نوم د فوټبال د سیالیو په لړ کې به نن د شاهین آسمایي او سیمرغ البرز لوبډلې سره مخامخ شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف ازادي رادیو ته وویل
د دې لوبو اصلي هدف څنګه چې له نوم نه ښکاري یا والی او د زړونو تړون دی او له مسلکي پلوه د فوټبال د فدراسیون لپاره اهمیت دی چې د اتلانو د لیګ لپاره لوبغاړي چمتو کوي.
خغلی مشوف زیاته کړه چې د طوفان هری رود شاهین آسمایي سیمرغ البرز او د میوند اتلان لوبډلې په دې سیالیو کې برخه لري. د دې لړۍ لومړی لوبه د طوفان هری رود او میوند اتلانو ترمنځ 2-2 مساوي شوه. د پاکستانی طالبانو ډلې ټي ټي پي د خپل پخوانی ویاند خالد بلتی مړینه تایید کړه. د پاکستانی طالبانو تحریک په یو بیان کې چې پرون خبر شو ویلي بلتی چې د محمد خراساني په نوم یادې دا او په خوا د دې ډلې له مرکزي مشرانو د رواني اونۍ پیل کې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې وژل شوې. د تحریک طالبان پاکستان اوسنی ویاند چې دغه مستعار نوم هم محمد خراساني دی د بلتی د وژل کېدو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې دوی به یې غاچ واخلي. د پاکستانی طالبانو د دغه پخوانی ویاند وژلو مسولیت تر اوسه هیڅ ډلې نه دی منلی. د ټي ټي پي له قمندانانو څخه او د 2015 او 2015 کلونو ترمنځ د دې ډلې د ویاند په توګه کار پیل کړ. په 2015 کال کې نوموړی په افغانستان کې ونیول شو، خو د زمري په 23مه په کابل د طالبانو له ولکې وروسته له محبسه خلاص شو. ترکی او ارمنستان پروند خپل اړیکو د عادي کولو لپاره د خبرو په درشل کې خوشبيني څرګنده کړه. د ترکی او ارمنستان ځانګړي استازي به د مستقیمو خبرو لمړی پړاو د جون په 14مه په موسکو کې پیل کړي. دا مذاکرات د روسیې په منځګړیتوب په سیمه کې د سولې د ټینګښت لپاره د پراخو هڅو یو برخه ده. ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په انقره کې د اروپایي ټولنې د سفیرانو غونډې ته وویل ترکی له ارمنستان سره د خپل اړیکو د عادي کولو بهیر پیل کړی دی. هغه زیاته کړه د ارمنستان لپاره دا مهمه ده چې له دې فرصت څخه ګټه واخلي او له آذربایجان سره هم ښې اړیکې ټینګ کړي. لبلې خوا د ارمنستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند واهان هونیان پرون ویل هیواد له ترکیه سره له څو کلونو سړو اړیکو وروسته تمل لري چې دا خبرې به له قاعده او شرط پرته د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماټیک اړیکو ټینګولو ته لاره واره کړي. او د هنګری حکومت وایي هغو خلکو ته به د کورونا ضد واکسین څلورم ډوز هم ورکړي چې له ډاکټر سره تر مشورې وروسته یې غواړي. د هنګری د صدر اعظم ویکتور اوربان د دفتر رئیس ګرګلی ګولیاس دغه پریکړه پرون اعلان کړه. له هنګری مخکې ډنمارک د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د واکسین څلورم ډوز به هغو خلکو ته چې کمزوري دي تطبیق شي. کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولې. رازو اول مطلب ته. پرون د فاریاب ولایت په مرکز میمنې ښار کې د یو ازبک تبار طالب د نیول کېدو په غبرګون باندې ګڼ خلک او ازبک طالبان په اعتراضونو وتلي وو. د راپورونو له مخې د دغو اعتراضونو پر مهال د طالبانو یوې ډلې د طالبانو بل ډله خلیصاله او له ښارې وایستله. د طالبانو حکومت وایي په فاریاب کې د طالبانو د دغه قمندان د نیول کېدو په غبرګون اعتراضونه اوس کرار شوي او د خوشي شوی دی. د راپام کړی د احمد تکل رپورټ ده.
د طالبانو حکومت وایي چې مخدوم عالم د ځینو راپورونو په اساس د پښتنو ګرویګنو لپاره نیول شوی وو. په فاریاب کې د طالبانو د دې ازبک تبر قمندان لنیول کېدو وروسته پرون د مرکز میمنې یو شمیر اوسیدونکي د لاریون لپاره لارو کوڅو ته راووتل او د هغه د خوشي کېدو غوښتنه یې وکړه. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند احمد الله وسیق بیګا ازادۍ رادیو ته ویل چې په میمنه کې اوس قراری ده.
پاریاب کې یو کس د استخبارات له لوري څخه وربلل شوی او ترڅو د ځینو مواردو په اړه باندې له هغه څخه پوښتنه او ګرویژنې وکړي. دغه کس د خواخوږو له لوري څخه په شار کې څه تجمعات شوی چې دغه کس بیرته باید آزاد شي. له غزا څخه معلومات لرو چې هلته په شار کې عادي حالت ته هیڅ نه و. دغه سي تحرکات نسته. وضعیت بیخي عادي او نارمل دی.
خغلی وسیق وروسته پر واتس اپ ازادۍ رادیو ته ولیکل چې مخدوم خوشی شوی. د خغلی مخدوم یو نږدې ملګری انصار الحق پرون مخام له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل مخدوم چې د چهارشنبې په ورځ په مزار شریف ښار کې ونیول شو تر اوسه نه دی خوشی شوی.
مخدوم صاحب مزار ته د جلسې لپاره غوښتي وو او دا ستونزه پیښه شوه. تر اوسه نه دی خوشی شوی. د فاریاب خلکو غونډه او لارین وکړ. تر اوسه دغه د نیول کېدو علت نه دی معلوم. ان شاء الله ډیر ژر به معلوم شي.
د مخدوم عالم د نیولو پر ضد د پرونی لاریون ویډیوي تصویرونه پر ټولنیزو شبکو خپره شوې دي. د راپورونو له مخې مخدوم عالم مخکې په فاریاب ولایت کې د طالبانو د نظامی کمیسیون مسؤول وو. د فاریاب پخوانی والی نقیب الله فائق پر خپل فیسبوک باندې لیکلی چې په شمال کې له پخوانی حکومت سره د طالبانو د ډیری جګړو قومنده د خاغلی عالم پلاس کې و او زیاتوي چې نوموړي په فاریاب، سرپل او جوزجان ولایتونو کې د طالبانو په بریا کې خورا مهم رول درلود.
ازادي رادیو ډیر ژر د خپل خبرونو درې ملسي زپایلوي.
تاسو ته پر وخت د کرا او باوري معلوماتو د رسولو لپاره موږ له تیرو شلو کلونو راهیسې له تاسو سره وو او یو به
د ازادي رادیو د شلمی کلیزې په مناسبت غواړو له تاسو وورو.
ازادي رادیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د ازادي رادیو له خبرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
د افغانستان په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه هوري؟
تاسو کولای شئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د غږیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ.
00420212 23 43.
شمېره یو ځل بیا ووري:
00420212311.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش افغانستان ته له بیلابیلو لارو د پیسو د لیک دوړاندیز کړی څو اقتصادي خوځښت او فعالیت رامنځته شي. انټونی ګوتریش پرون په خپلو تازه خبرو کې د افغانستان بانک د سمدستي فعالیت غوښتنه هم وکړه. په عین حال کې په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام مشر د بیوزلۍ د مخنیوي لپاره پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې افغانستان ته د پیسو استول جاری وساتي. د موضوع جزئیات د احمد تکل پر ریپورت کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتيرش په افغانستان کې د خلکو د ژوند او اقتصاد د ژغورنې لپاره د هغو مقرراتو د ځنډیدو غوښتنه کړې چې تطبیق یې په دې هیواد کې د اثارو د کارولو مخه نیسي. ښاغلی ګوتيرش پرون په نیویارک کې په یو خبري غونډه کې همداراز د ځینو شرایطو لمخې د شاوخوا 9.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د افغانستان د کنګل شویو اثارو او شتمنیو د ازادیدو غوښتنه هم وکړه. ګوتيرش وویل افغانستان ته باید د نړیوالو مالی مرستې پریښودل شي څو د ملکي ادارو د مامورینو معاشونه اجرا شي او دولتي ادارې د روغتیا او تعلیم په څیر ضروري خدمات وړاندې کړای شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل چې باید د افغانستان د اقتصادي سقوط مخه ونیول شي او د دې کار لپاره باید د دې هیواد اقتصاد ته سمدستي نورې پیسې پیچکاري شي.
The present situation, you have Afghans.
په اوسنی حالت کې افغانان د لوږې، ناروغۍ او د مرستو د نشټوالي له کبله د مرګ پر پوله ولاړ دي، مطلق مرګ. نو اساسي خبره دا ده چې باید د اقتصاد د سقوط مخنیوي وسی او د دې لپاره باید د اقتصاد ته پیسې ورپېچکاري سي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي وړاندیز وکړ چې د افغانستان بانک ظرفیتونه باید وساتل شي او مرسته ورسره وشي. د افغانستان بانک پخوانی مرستیال خان افضل هډول د افغانستان بانک د ظرفیتونو پالنه په وسنیو شرایطو کې ممکن کار بولی. ښاغلی هډول ازادۍ رادیو ته ویل چې د دې کار لپاره اوس هم ظرفیتونه شته.
افغانستان مالی نظام دا ظرفیت لري چې دغه تشویشونه د نړیوالو پر اس کې امریکا د ټولو تشویشونو رافه کې هغه تشویش په دې معنی چې د پیسو د حرکت یا د فلو چې دا به څنګه کیږي او چاته ورکول کیږي د دې ټولو نظارت او چیرډنې امکان لري. نو زه خوشاله یم چې تر دې حد دا نتیجه راوړل چې اوس دا لوړ سطح باندې پیشنهاد کیږي.
په همدې حال کې په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام مشره له نړیوالې ټولنې غواړي چې افغانستان ته د پیسو استول جاری وساتي او ټینګار کوي چې دا پیسې د طالبانو لاسته لوېدو پرته له نورو لارو واستوي. ماري ایلن مکګروورټي پر نړیوالو غږ وکړ چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان ته د میلیاردونو ډالرو مرستو د یقیني کولو لارې د یو بشري ناورین مخاونیسی. میرمن ګروورټي پرون په بروکسل کې له اسوسییټډ پرس خبري اژانس سره په مرکه کې وویل په داسې حال کې چې لنیمای زیات افغانان پر روان ژمي کې د خوړو د مندلو لپاره زیار باسي، افغانستان د اقتصادي سقوط پر مورګ ولاړ دی. هغه له نړیوالو وغوښتل چې د سیاسي بحثونو پر تله بشري اړتیاو ته لومړیتوب ورکړي. هغه یو ځل بیا خپل هغه وینا تکرار کړه چې پر روانه اونۍ کې پر ټوئیټر لیکلی وو، افغانستان د خوړو د پلور او پیر په بازار کې د اړتیا وړ پیسو د نشټوالي له کبله د لوګې له تسونامي سره مخامخ دی.
All that is coming together into an absolute tsunami.
دا هر څه د لوږې د بشپړې تسونامي په څیر سره یو ځای کیږي چې ټول هیواد ته رسیږي او له 15 جګړو سره سره شایي دا تر ټولو لوی بحران وي چې افغانستان ورسره مخامخ شوی دی.
میرمن مک ګروورټي وای د افغانانو لپاره اوس $2 پاتې دي، یا بل وګز غمی او یا بل هوا د وزي. د زیاتوی چې WFP د 2022 کال لپاره کافي پیسې نه لري، نو ځکه ملګرو ملتونو پر روانو 12 میاشتو کې د بشری مرستو لپاره 4.4 میلیارډ ډالر بس پنغښتې چې د خوړو د نړیوال پروګرام برخه به 2.8 میلیارډ ډالر وي څو خلکو ته د اړتیا وړ حد اقل خوړو ورسوي. د خوړو د نړیوال پروګرام WFP د ارقامو لمخه د افغانستان 22.8 میلیون وګړي د خوړو لجدي کمښت او لدې ډلې 8.1 میلیون وګړي له قحطۍ سره مخامخ دي. هغه شیبه چې د چا خېګڼه مورس خایسته کوي، یا یو شیبه چې د نهلی یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي، سکار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري،
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی د سيزي غواړم یوازې په داستاني عادت
د مزوي زی کلینري کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو تر اوسه پورې دند پسیګرځي خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نور سره شریک کړئ نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00422212 شپږ څلوېښت 01.
اوس هم ازادۍ رادیوي مجله واورئ.
ازادۍ رادیوی مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې د استاد محمد صدیق پسرلی د اتم تلین په مناسبت د استاد د شاعرۍ په اړه د خبرو ترڅنګ به واوري چې د استاد غزل بند بیا چاپیږي.
د صحت په لحاظ تر پخوانی غزل بند ډیر دقیق او ډیر سم دی.
د ارواښاد تسکین مانیروال د شاعرۍ په اړه چې تېره اونۍ یې د ژوند پور پرې کړ، له پروفیسر نورالامین یوسفزي او انور مانیروال سره غږېدلی یو.
په دې خاوره کې چې کوم سړی مونږ کې خو ده، نو دا صرف یو سړی نه دی، بلکې دا خاوره کې مونږ مینه دفن کړه.
عبدالهادی مجروح د خپل تازه ژباړل شوی کتاب په اړه راته غږېږي.
کتاب کلونه مخکې موضوعات دي، خو که موږ کتاب مطالعه کو او اوسنی زموږ سیاسي حالت مطالعه کو، بیخي تکراری سیاسي برخلیک مو سره یو رقم دی.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته چې پایلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
د پښتو ژبې نومیالی شاعر او لیکوال تسکین مانیروال د جنوري پر لسمه لور پیښې ناروغۍ ومړ او د سوابۍ په کوزه مانیری کې په خپل پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. تسکین مانیروال په 1949 زیږدیز کال کې د خیبر پښتونخوا په کوزه مانیری کې زیږیدلی وو او په یو دولتي ښوونځي کې استاد و. ارواښاد مانیروال په خپل ژوند کې د شعرونو یوه ټولګه خپره کړې، خو ډیر شعرونه یې ناچاپه پاتې شول. د پښتو ژبې شاعران او ادیبان د نوموړي مړینه د پښتو ادب او ژبې لپاره لویه ضایع بولي او وای ارواښاد مانیروال په پښتو ادب کې د یوه ځانګړي اسلوب او طرز څښتن وو. په روانه خپرونه کې د ارواښاد مانیروال د ژوند او شاعرۍ په اړه له دوو ادیبانو پروفیسور نورالامین یوسفزي او انور مانیروال سره مرکه لرو. د روان میلادي کال د جنوري میاشتې په ومه په خوست کې مشاعره وشوه. په دې مشاعره کې چې د شاعرانو او فرهنګیانو سربیره د طالبانو د حکومت لوړ پوړو کسانو هم برخه درلوده، له شاعرانو وغوښتل چې ولسونو ته د یووالي او ورورګلوۍ پیغامونه ورکړي. له ویناو وروسته ګڼو شاعرانو خپل شعرونه واورول. مشهور شاعر پیر محمد کاروان چې په دې مشاعرې کې برخه اخیستې وه، د مشاعرې ستاینه وکړه او وی ویل چې داسې ښکلي شعرونه یې پکې واورېدل چې زړه یې ورسره باغ باغ شو. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نای وای افغان خبریالان تر سخت سانسور لاندې دي او داسې قانون نشته چې د خبریالانو کار خوندي کړي. د دې بنسټ د عدالت غوښتنې مسؤول نصیر نوري ازادي راډیو ته له هغه وروسته د څرګندونې وکړې چې طالبانو په کابل کې درې هغه خبریالان ونیول چې خپلو انټرنیټي چینلونو ته یې ویډیوګانې جوړولې. نوري وایي د طالبانو لخوا د خبریالانو د وژنې، سانسور او نورو ستونزو په اړه هیڅ ډول قضیې نه دي څیړل شوي او هیڅ ځواب ویونکی بنسټ نشته چې د خبریالانو ستونزې حل کړي. د نای د معلوماتو پر بنسټ د طالبانو لوبیا واکمنېدو وروسته په کابل کې شپږ خبریالان وژل شوي او 24 خبریالان تر اوسه د طالبانو لخوا نیول شوي چې د څو ساعتونو یا ورځو بند تیرولو وروسته یې بیرته آزاد کړي دي. که څه هم د طالبانو حکومت څه موده وړاندې یوه توصیه لیک رسنیو ته استولی و چې له مخې یې خپل پروګرامونه برابر کړي، خو د طالبانو حکومت تر اوسه د بیان د ازادۍ په اړه کومه مشخصه تګلاره یا طرحه نه ده وړاندې کړي.
مینه هنر ده، د هنر عمرونه ډیر وګدوي. مینه هنر ده، د هنر عمرونه ډیر وګدوي. پسرلی دې تللی وي، د سوي زړه آواز اورم. د 2014 کال د جنوري میاشتې په 12 نیټه غزل ستوري استاد محمد صدیق پسرلی د هند په یو روغتون کې له دې نړۍ سره مخخه وکړه او د کابل په شهدای صالحین هدیرې کې خاورو ته وسپارل شو. د استاد پسرلی د قبر په شناخته د هغه دا بیت لیکل شوی: ستا لارې به څاري، د وفا په انتظار به وي، ستالاری بچاری د وفا په انتظار بوی سل زلی کشنه واخه زما لګوره وتل. خو آیا د استاد له وفات ته کاله ورستا د پښتو ادبیاتو پنځون کو کرکتون کو او لستون کو دار واخه د استاد په سرلی له اثر سره وفا کړي کنه، د استاد د غزلبند ګلانی پاللی کنه، آیا اوس هم په ماته شپېلې کې نغمه غږول کیږي، او آیا په کوچی مولا پسې څوک اقتدا کوي کنه؟ د استاد پسرلی د اتم تلین په مناسبت په جوړ شوی راپور کې مو د همدې پښتنو د جواب موندلو هڅه کړې.
د تیرې چهارشنبه په ورځ د شاعر او لیکوال استاد محمد صدیق پسرلی اتم تلین وو چې یادونه یې په ټولنیزو شبکو کې د استاد پسرلی په شیرونو او د هغه د شیرونو په اړه په تبصرو وشوه. ارواښاد استاد محمد صدیق پسرلی د شعر او نثر لیکلو ترڅنګ د افغان ادبي بهیر او سپیدی مجلې په څیر د ګڼو ادبي ټولنو او خپرونو مؤسس هم وو چې د استاد په خپله وینا دې ټولنو او خپرونو په پښتو ادب کې نوې ساه پوکړه. د استاد پسرلی په اړه ویل کیږي هغه وخت چې په افغانستان کې سیاسي او وسلوالو ډلو ادبیات د خپلو سیاسي او جګړیزو مقاصد لپاره کارول، استاد پسرلی هڅه وکړه چې په ادبیاتو کې د مینې او وطن پالنې زړې وکړي او د ادب ګریوان د سیاست او جګړې له منګلو را خلاص کړي. شاعر او لیکوال راشد خټک چې ځان په دې نیکمرغه غنی چې لر ډیر کم عمر څخه له استاد پسرلی سره آشنا شوی، د نوموړي شخصیت او شاعری به مثاله بولی.
پسرلی صاحب خو شخصیت او شاعری دواړه داسې مقام لري چې هغه په پیړیو پیړیو کې چرته زیږي، بیا په داسې خوار قوم کې لکه افغانان او پښتانه په دوی کې خو ډیر قحط دی داسې خلکو. شخصیت یې هم دومره لوړ و لکه څومره چې شاعري وه، په داسې یو وخت کې چې بیخي زمونږ د ټولنه د افراط ښکار و لکه څنګه چې اوس ده. په داسې وخت کې د عقل خبره، د دلیل خبره کول یا د امن او د کتاب خبره کول دا ډیره ګرانه وه، او دوی په هغه وخت کې دا کار کړی دی. زمونږ زیاتره ملګري داسې لیکلو کې یا په وینا کې چې خبره کوي نو دوی شاید تسلسل غنی پسرلی صاحب ما په خیال داسې بنی، ځکه چې یو خدومره وخت پکې تیر شوی دی کېدای شي د هغې نتیجه هم وي. دغه پسرلی صاحب ځان ته یو خپله لار لري، شاید چې څنګه پیچلې دی او څنګه تصویرونه ښایي دغسې پسرلی صاحب هم لري، خو د دوی بیا په کلام کې هغومره عربي او فارسی او هندي توري نشته څومره چې شاید لري. پسرلی صاحب ژبه ډیره خوږه لري، ډیره کلیواله سوچه ژبه ده. بل دا چې پسرلی صاحب چې کومه رواني لري هغه شاید سخت دی چې سړی په اسانۍ سره ووایي. پسرلی صاحب ډیر ساده ده، دوی شاعري ډیره ساده او روانه ده، او دغسې نثر هم خوږ دی. که دوی لنډې کیسې لیکلي دي، که ناولونه یې لیکلي دي، دا کوچی ملا، بخملي صحرا، دغه د اعلی نثر نمونې دي. نه صرف دا چې د ناول یا د کیسې په دغه باندې پوره دي معیار باندې، بلکې ژبه یې هم ډیره زیاته خوږه ده. یعنې که څوک ښه نثر لیکل زده کوي هم باید ویل ولي، او شاعري هم داسې ده چې دوی په هر اصطلاح یا هر تور یا هر مضمون چې راخلي هر ځل یې نوی معنا ورغوندي، لکه په نوی نوی انداز کې یې راوړي. ډیر زاړه او مخل شوي او سولیدلي مضامین چې دغه زمونږ شاعران یې راوړي، پسرلی صاحب شرالي هغه بیخي جدا راوړي، لکه یو نوی انداز ورکي، نوی معنی ورکي، او د شاعرۍ محیط یې بیخي جدا دی. هغه په انګرېزی کې چوتوي چې میچ لیس، د دې د مقابلې د دوی په شان بل څوک نشته.
که څه هم راشد خټک استاد پسرلی د کاظم خان شاید د لارې لاروی نه ګڼي او د خپلې لارې څښتن یې بولي، خو ځوان شاعر ذاکر حماس بیا استاد پسرلی او شاید د یو بڼ یعنی هندی مکتب ګلان بولی.
زما په اند د شعر د ټولمنلي تعریف له مخې د شعر روح یا د شعر جوهر د نورو سبکونو په پرتله په هندي سبک بارز او جوت دی. د دې سب شاعران که څه هم د شعر په ښکلایي اړخ ډیر باورمن او ډیر تمرکز کوي، یعنی شعر د شعر یا هنر د هنر لپاره نظریه پالي، خو تر څنګ یې هغه د رضا براهانی ذکر شوی مسولیتونه هم نه هیروي چې هغه د ځان پر وړاندې، د ټولنې پر وړاندې او د تاریخ پر وړاندې مسولیتونه دي. په پښتو شاعرۍ کې د شاید تر څنګ استاد پسرلی هم د هندي سب په استادو او نازک خیالو شاعرانو کې راځي، او که ووایو چې د سیمې په سطحه د دې سب بسیاله شاعرونو مبالغه نه ده. د استاد په شاعرۍ کې د هندي سبک بارز ځانګړتیاوي په لوی پیمانه شتون لري، لکه د صاحب تبریزي په خپل شاعرۍ کې د مداول مثل جالب او کوي فریکوئنسي لري. زما په اند د استاد یو مهمه ځانګړنه د استاد شعري ژبه ده. پوهیږو چې شعر په ژبه کې رامنځته کیږي. د استاد ټولې کلمې، کنایې او اصطلاحات چې د افغانستان له اصیل فرهنګه سرچینه اخلي، نو د ده په شاعرۍ کې د ژبې سکښت او د کلمو انتخاب او ځای ډېر رسا او څرګند دی. د بی دل د یو بیت په بنیاد که معنی او مفاهیم هر سوالی هم وي، خو د ژبې نارسایی ارزښت کموي. د استاد بله بارزه ځانګړنه دا ده چې استاد لکه د نورو لویو شاعرانو د غزل تر څنګ په نورو شعري کالبونو کې هم تبازمی لري. د خوندورو نظمونو تر څنګ د په سلوریزو کې د ژوند ډېرې تجربې او اندېښنې خوندي کړې دي. د استاد د شاعرۍ کیمیت هم زیات دی. موږ کولای شو چې بېحد موضوعاتو ته متضاد لیدلوري د په شاعرۍ کې را پیدا کړی شو. په وروستیو کې د ادب له لاروی غواړم چې که استاد مو نه لوستی، استاد ولولی. لوی شاعران د ژورو افکارو، د تخیل، د وسعت او د انساني روان پوهنې او تزکیې پراخه او سرشاره سرچینې دي.
استاد پسرلی وایي، د دیوالونو په چولو کې ږدي توی شوي ویښته، زه هم په سمڅو کې بې درد دنیا پریښودمه. راشد خټک وایي، د استاد پسرلی له شعر سره هم همداسې چلند شوی چې نه د هغه په ژوند او نه یې هم له مرګ وروسته شاعري هغه سیل واستل شوی چې په کار وه.
استاد چې نو هغه خلاصه کوي، استاد چې کله و هم چا نه دی لوستی، څنګه چې لوستل پکار دی. لوستل نه مانا دا نه ده چې هیچا به نه یې لوستی. زه وایم چې چا نه دی لوستی، مانا مې دا ده چې خلکو نه دی لوستی. یعنې ډېرو کمو خلکو لوستی و، یا چې په صحیح مانا یې پېژندلو. چې وفات شو نو بیا خو لږ ډېر خلکو دغه که چې لټون یې پسې پیل کړ. چې استاد و نو دومره نه لوستل کېدو څومره چې حق و. اوس هم هغه صورت حال دی، یعنې داسې نه دی لوستل شوی. یو وجه خو یې دا کېدای شي چې داسې د خواصو شاعر دی، یعنی عام د ولس شاعر نه دی. مجروح صاحب په یو مقاله کې وایي، بهاءالدین مجروح، چې زموږ ستونزه هم دا ده چې کم ولسي ادبیات دي اب خلکو ته رسي، او د خلکو د ولس دي هغه پر لوړ نه دی، او چې کوم کتابي ادبیات دي هغه بیا ولس ته رسي نه. دا بیا په کتابي کې هم خاص دی، لکه څنګه چې شاید نه دی لوستل شوی، یا کم مینوال لري، یا ډېر کم خلک لږ خلک پرې پوهېږي. دغسې پسرلی صاحب هم یو بلې لتې کېدای شي دا هم وي چې هغوی داسې د شهرت یا د ځان ښودنې شوقي نه وو. تګ راتګ یې هم ډېر کم وو، غونډو ته، محفلونو ته، یا د ادبي خلکو سره تګ راتګ یې داسې ډېر نه کوو. په هغه معنا چې لکه ټولنه کې یو فعال انسان وو، یو د مشر رول یې لوبوو، خو د ادبي شهرت وږی نه وو. بلکې کله کله به داسې په خندا کې خبره هم وکړه چې د ځنه خلکو شهرت د هغوی د قلم نه، بلکې د هغوی د ښو مرهونې محنت وي. چې دوی ګرځي ډېر هر ځای کې حاضر وي، نو بیا خلک یې کوي. خو داسې ده چې د ادبي شهرت خو د چا په ژوند کې یا د هغوی د مرګ دوه درې کاله پس نه معلومیږي. دا خو بس سل کاله، دوه سوه کاله پس چې دوه پیړۍ پې وړي، بیا معلومیږي چې دا سړی څومره مشهور و، څومره شهرت یې لرلو، یا څومره حقدار و. که داسې ډېر لیکل پرې وشي، سیمینارونه پرې جوړ شي، غونډې جوړې شي، نو بیا به خلک هم وپوهېږي. دغه پېژندګلو په راتلونکو خلکو باندې، په معاصرو باندې، ځوانانو باندې دا چې هغوی خلکو ته ور وپېژني. پسرلی صاحب
شاعر او لیکوال ډاکټر احسان الله درمل وایي، د استاد پسرلی د شاعرۍ عظمت ته په کتو سره هغه سي نه دی لوستل شوی، خو د پخوا په پرتله اوس په ځوانانو کې د هندي سبک مینوال ډیر شوی، چې په همدې خاطر د استاد پسرلی شاعري هم لوستل کیږي.
د استاد پسرلی د شاعري په دې وختونو کې نسبتا لوستل کیږي. دلیل دا ده چې یو خو په پښتو شاعرۍ کې د ښه شاعرۍ په اړه نسبتا خبرې زیاتې شوې، بل په ځوانانو کې د هندي سبک خواته تمایل زیات شوی. ډېری ځوانان که تاسو په فیسبوک کې یا په نورو ځایونو کې چې شعرونه خپروي یا خبرې کوي، د شاهدا په اړه، د هندي سبک په اړه، د استاد پسرلی په اړه، د بیدل په اړه، او د هندي سبک د نورو لویو شعراو په اړه خبرې کوي، او د هغوی په اړه خپل ذوقي تمایل ښیي. دغه تمایل د دې سبب شوی چې استاد پسرلی ته هم د ځوانانو تمایل زیات شي. او زما نظر دا دی چې تر یوې لسیزې وړاندې اوس حالت ډېر ښه دی د استاد پسرلی په اړه. د هغه د لوستونکو تیف پراخ شوی، په دې کې ډېر نوي ځوانان هم شامل شوي، ډېر پخواني د ادبیاتو پخواني لوستونکي، د شعر پخواني لوستونکي هغوی تمایل پیدا کړی چې
استاد پسرلی ولولی خپل لمو څخه په د مختلفو ځایونو نه وختنه شوی چې د استاد کتاب ورته ورسوم یا د استاد په د شاعری په ورسولو کې مرسته ورسره وکم. ما د استاد کتابونه ګڼو هیوادونو ته وډیرو خلکو ته لیږلي چې د هغوی ریسپانس یا د هغوی عکس العمل هم مثبت وو د استاد شاعری په اړه. نو زما په نظر تر پخوانیو کالونو خو وضع بهتره ده. یو دلیل دا ده چې په پښتو کې نقد د شعر په اړه خبرې زیاتې شوي، د شعر تیوري زیاته شوې نسبتا. او بله خبره دا ده چې کله کله په یوې ټولنې کې د یو سب خو ته تمایل په طبیعي ډول زیاتېږي، کله کله یو سب ته، کله بل سب ته. په اوسنۍ زمانه کې د هندي سب خو ته تمایل زیات دی، ځوانو شاعرانو، د زلمکې شاعرانو. او څوک چې هندي سب ته تمایل لري ضرور دی چې استاد پسرلی او شاهد او حمید بابا په فارسي او نورو ژبو کې د هندي سب لوی شاعران باید ولولي. نو دې تمایل هم لاره خلاصه کړې چې استاد خلک ولولي. البته څومره چې د ده حق دی او څومره چې د ده شاعرۍ عظمت دی هغه سی خلا هم توقع نشي کېدای، خو په پرتلیز یا نسبي ډول وځخه ده.
که څه هم د استاد پسرلی د هنر مینوال د هغه په کتابونو پسې لالهاند وي او په بازار کې یې نشي پیدا کولای، ډاکټر احسان الله درمل دوی ته دا زیری لري چې د استاد پسرلی په غزل باندې کار کړی چې هم یې نوي شعرونه ورزیات کړي او هم یې د پخوا په پرتله ټایپي تیروتنې ورسمې کړي دي.
د جمهوریت تر سقوط څو میاشتې وړاندې زه استاد غزنفر په ګډه د استاد پسرلی د غزل بند یا د غزلونو د کلیات په لستو بخشو او هغه ټولي غزل چې چاپ شوی وي په غزل بند کې او هغه چې استاد لپی خور څخه تر استرندو وروسته په کابل کې لیکلې وي نوې چاپ شوی په غزل بند کې، هغه ټولي مو د اصلي متن سره وکړه او ایډیټ مو کړې، کومې غلطۍ او پروفی او کمپیوټری غلطۍ چې په غزل بند کې وي هغه مو ټولې سمې کړې او د غزل بند یو نوې متن مو تیار کړو چې نوې غزل هم پکې وي او متن یې هم د صحت په لحاظ تر پخوانی غزل بند ډیر دقیق او ډیر سم دی، ځکه چې ټکی په ټکی د استاد د قلمي نسخو سره کتل شوی. نو دغه متن تیار شوی او خبرندوی ټولنې ته ورکول شوی، ان شاء الله چې پلان د موده کې به چاپ شي. او په یوه وخت کې ځینې نور سپارښتنې چې د غزل بند د صحافت او د تغسل لوی شاعرۍ یا یو کلیات د پوره ضرور وي هغه به هم پکې شامل وي.
د غزل بند تر څنګ د استاد محمد صدیق پسرلی شاوخوا نور 15 کتابونه هم شته چې په خوا چاپ شوی چې ډېرې اوس په بازار کې نه پیدا کیږي او مینوالې د بیا چاپېدو غوښتن کې دي.
لکه تصویر درته ولاړ د تسکین، لکه تصویر درته ولاړ د تسکین، سای وتلې له صورت یارا. په فرهنګي خبرونو کې مو واوریدل چې تسکین مانیروال هم د ژوند پیټې له وګوخ کته کړ. تسکین مانیروال څوک وو، څه یې وویل او څه ترې پاتې شول؟ د هغه له دو ملګرو شاعرانو پروفیسر نورالامین یوسفزی او انور مانیروال سره مو د نوموړي د ژوند او شاعرۍ په اړه خبرې کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. ډېره مننه یوسفزی صاحب او مانیروال صاحب چې وخت مو راکړ. لومړۍ پوښتنه له ښاغلي انور مانیروال څخه کومه چې د ارواښاد تسکین مانیروال له نوم سره باغه خلک آشنا وي چې له ادبیاتو سره یې سروکار دی، خو که د خبرو پیل له همدې وکړو چې تسکین مانیروال څنګه د پښتو شاعرۍ تر ګلبڼه راغی.
په 1900 کې یا یو کال دوه کم یا زیات داسې دغلته شاعري شروع کړه او دوی په فارسی باندې هم ډېر عبور لرو، په فارسی باندې پوهېدل، اردو باندې، په انګریزي باندې، پښتو، دا درې څلور ژبې دي له ډېرې ښې ورتلې او د دې د ادبیاتو سره هم ډېر بلد و، پوهېدل به پې ویل به یاد و، د فارسی، د اردو شاعری دغه شان به موسیقی هم چې درو د پښتو د فارسی د اردو دا به اوریدله ما سره به اکثر چې ما نه بچ د راغلو یا بزلړم یا بچ د بلار کوڅه کې میلاو شو چې دا سه نوې سندره به اوریدلې و نه به ځان سره ډاونلوډ کړو بیا به ما ته ویل نو په دغه جبو باندې ډیر پوی دو د ادبیات سره ډیر زیات آشنا او بیا د موسیقۍ سره او په دغه وختونو کې دی یو نظم لیکلو چې هغه ډیر زیات بیا مشهور شو هغه د هر سندرغاړي په خوله باندې چې ښه خوشی سارا وې زستا وې ته زما وې زمونږ بیا له دنیا وې نو دغه نظم بیا چې د ډیرو سندرغاړو تر اوسه پورې هغه په دې محفلونو کې هغه ویلې شي او ولستنه هغه شان خوند اخلي.
یوسف زای صاحب د تسکین مانیروال په شاعرۍ کې تاسو ته کوم رنګونه ډیر جوت ښکاري؟ یعنی هغه د خپل شعر په لمنه کې کوم موضوعاتو ته ځای ورکړی وو؟
تسکین یو کثیر المطالعه سړی و. ګوچ هغه یو رندو، یو داسې رندو چې باغی و، لکه د اردو ژبې د صاغر صدیقی په شان چې څنګه چې هغه وایي چې آو ایک سجدہ کرے حال میں مدہوشی میں، لوگ کہتے ہیں کہ صاغر کو خدا یاد نہیں. دغه سده هم د معاشرې د ټولنې بعضې تهذیبي منافقتونه او مصلحتونه بالکل رد کړو. د دې سره سره د دې باوجود هم په هغه کې چې کوم خدا ترسي وه، په هغه کې چې کوم درویشي وه، خدای سره چې کوم تړونو کومه چې دی نو په یو مخصوص انداز کې تصوف و، نو هغه د هغه په ذات کې و. او د هغه په شاعرۍ چې موږ وګورو چې شاعري کمه ده، نو یو وجه دا هم ده چې هغه ډیر زیات په معیار باندې ډیر یقین ساته د مقدار په مقابله کې. بیا دا ده چې دغه شاعري چې کله موږ لولو نو موږ ګورو چې دغه په شاعرۍ باندې د ټولو نه غټه موضوع خو رومان دی، او هغه رومان چې هغه دغه د ذات نه راوتی دی، دغه د ذات نه چاپیره چورلی، او دغه جمال پرستی او دغه حسن پرستی پکې هم شامله ده، خو هغه جمال دغه د ذات نه چاپیره چورلی خو هر سړی خپل غني. هغه څنګه چې انور علی جان صاحب وایي کنه، ما د غم کیسه کوله اوجره ټوله جړېدله، دا زما د غم کیسه وه خو هر چا خپل غنله. نو داسې د تسکین په شاعرۍ کې چې دی نو ماروخانو ته خپل ځان ښکاري. خلیل جبران وایي کنه چې ماروخان په شاعر ځکه مین وي چې هغه وګوري چې شاعر خو زمونږ هغه احساسات او هغه جذبات چې زمانه مونږ ته د هغې د وینا اجازت نه راکوي هغه هغه خوندي کړي دي. نو داسې وه چې د شاعر په حیثیت چې دی نو هغه رومان پروره شاعر و، خو د رومانیت سره سره د هغه په شاعرۍ کې داسې نه چې ګنې داغه دواړه سترګې پټې وي، د رومان سترګې لږه زیاته بینا وه، خو دوی سره سره داغه په شاعرۍ کې تفکر هم شته. د کائنات چې کوم تکون دی، یعنی خالق مخلوق او تخلیق، د دې په حواله باندې په شاعرۍ کې په رومان رومان کې کې ډېر ښه ښه سوالونه راوچت کړي دي. د دې نه علاوه د دې ملک کې چې کوم طبقاتي لرې برې دی یا سیاسي توګه باندې چې کوم دوکې دړیکې کېږي، او څنګه چې مولانا ابوالکلام آزاد وایي چې د سیاستدان په سینه کې زړه نه وي، نو په دې حواله باندې هم خال خال شاعري کړې ده. او ظاهره خبره ده چې با خبره او با زمیره او پوهه سړی و. نو خوشحال بابا وایي د خوشحال خټک له عشق گفتگو شي چې په لوښي کې سوي هغه ته توی شي.
مانیروال صاحب، د تسکین صاحب په ژوند د هغه د شعرونو یوازې یو کتاب چاپ شوی و، علت یې تاسو څه بولئ؟ کومه شاعري یې کړې که یې نه غوښتل چې ډېر شعرونه یې خپاره شي؟
نو تسکین صاحب یو کتاب چاپ شوی دی چې ښه خوشی سارا وي، او حقیقت هم دا دی چې لکه دی د مقدار په ځای په معیار باندې یقین ساتلو، دی ډیره زیاته معیاري شاعري کړې ده. او لکه رحمان بابا خوی چې په غزل کې یو دوه بیت انتخاب وي، خو زما په خیال چې د تسکین صاحب غزلونه تاسو راوالی نو هر غزل هر شعر او هر مصره زړه راښکونکې ده. او دغه شان چې د دې قافیه تی کوم نظام دی نو دغه به هم ډیر زیات خیال ساته. اکثر زموږ ملګری دی دغه د بحر او د وزن هغه چې کوم نظام دی دغه خیال نه ساتي، او تسکین صاحب چې دغه ټول سیزونو ډیر زیات به خیال ساتلو. نو په دې وجه هغه کوم شاعري کړې ده خو ډیره ښه او ډیره کارا او ډیره خوږه شاعري کړې ده. او بل دا چې تاسو وایئ چې هغه نه غوښتل چې ډېر شعرونه خبره کې، خو د هغې حقیقت هم دا دی چې هغه زما په خیال په دې خپل ټول ژوند کې به دریو څلورو مشاعرو له بتلی نه بدلو، بس بانه به کول او ځان له به خوشحاله یو وړخته به ناستو چې ده لکه موږ ډېر زیات چې ته په منتونو په زور زیاتی باندې په داسې یو درو څلورو مشاعرو ته به بوتلې او هغې کښې به هم تنګېده د مایک او د نوم او د ریډیو او د ټي وي او د ویډیو د دې سیزونو بیخي هغه شوق نه لره. بس ځان له یو خپل د ملنګ ګانه غوندې ژوند به تېرو په هغې کښې خوشحاله د نوم او د نمایش او د دې سیزونو نه بالکل مبرا و.
یوسفزی صاحب ارواښاد تسکین مانیروال هم غزل لیکله یو هم نظم شاعری ته یې په کتو تسکین صاحب په کوم قالب کې ډیر کامیاب دی؟
د هغه غزل چې دی نو په ساده پیرایه کې یعنی تشبیهات او استعارات په ځای باندې پای کې د جذبې چې کوم لطافت دی او تړموالی دی او تړموالی کې چې کوم بیا شدت دی یعنی په څنګه چې په سادهګۍ کې پرکاری وي نو داسې د هغه په شاعری کې دی لکه څنګه چې وایي که نه چې ډېر مشهور غزل دی چې یارانه لاړه لاروي سلام ته ورسېده کیسه د مینې وه بس خپل انجام ته ورسېده او چې د منونو خاورو لاندې شم نو به وایم چې قافله د ستړي ژوند مرام ته ورسېده او ګناهګار دواړه وو د مینې په ګناه کې اشنا سزا یوازې ما تسکین بدنام ته ورسېده. د دې سره سره ځان باره کې هم وایي وعده نه کړې خو او دا هم وایي چې شعر اولاد لرم او ځان به په یاد لرم یعنی تخلیق کړی دی او دا د هغه بچی دی. د هغه زما خپل نظر دا دی چې هغه کوم نظمونه لیکلي دي خصوصا په شپونکي چې هغه کوم نظم لیکلی دی هغه یو شاهکار نظم دی چې موږ یې د مغرب د رومانوي شاعرانو یعنی د شیل او د دې د کچ نظم ورته ویلی شو او په هغه کې د یو ډېر ښځ نظم ګو استعداد موجود و خو د هغه خپل میلان او رجحان چې دی نو غزل طرف ته او په زما خیال دی چې په رومان کې د تفکر چې کوم دغه قلم هغه لګولی دی وه ځای په ځای لاشعوري توګه باندې نو په هغې کې شاید یو وجه دا هم وي چې یو هغه د اردو ادب هم ډېره مطالعه لرله د دنیا د ادبیاتو باندې هم نظر او د پښتو کلاسیک کې خصوصا په خصوصي توګه باندې د عبدالحمید مومند او د علی خان بابا نه ډېر زیات متاثر و او د هغې دیوانونه وتل داسې لکه سم زبانی یادو او هغې سره ډېر هغه روحاني عقیدت و. بنیادي طور سره هغه لوی تخلیق کار و نو چې په کوم جانر کې هم اظهار کړی دی نو هغه ډېر زیات ښه کړی دی او داسې ده چې په هغه کې یو ډېر ساهو فنکار د هغه په سینه کې موجود و.
مانیروال صاحب تاسې د یوسفزی صاحب خبرې واورېدې خو که تاسې راته ووایئ چې تسکین صاحب د غزل شاعر ګڼی که د نظم؟
بالکل په دې کې شک نشته چې تسکین صاحب د غزل شاعر نږدې نږدې ټولې غزلونه لیکلي دي داسې یو څو نظمونه لیکلي دي او کتات هم لیکلي دي سندرې هم پکې داسې لیکلي دي خو مجموعي توګه باندې مونږ تسکین صاحب ته د غزل شاعر ویلی شو او د دې تر څنګ چې کله کله پکې د خولې خوند د بدلولو دپاره نظمونه هم لیکلي دي داسې وخت په وخت پکې کتات هم لیکلي دي سندرې پکې هم لیکلي دي د هغه سندرغاړو ډېر ویلي هم دي نو بنیادي طور مونږ تسکین صاحب ته د غزل شاعر ویل شو.
مننه یوسفزی صاحب. تسکین صاحب په لنډ بهر کې هم ډېر شعرونه لیکلي دي که د همدې شعرونو په اړه یې راته ووایئ چې په دې لنډو بهرونو کې څومره د شعر ناز ساتلی؟
د تسکین د لنډ بهر نظم غزلې چې دي نو هغې نه دا پته لګي چې لکه څنګه په ټپه کې په کوزه کې خلکو سمندر بند کړی دی او خصوصا میرمنو نو داسې د هغه د لنډ بهر په غزلو کې چې کوم دی نو اکه خپل موضوع خو ما هغه رومان دی ما تاسو ته ووي چې لکه رومان او فطرت جمال یعنی ښایست او د دې سره سره د فکري حواله باندې سوالونه راوچتول د کائناتي تې کون په حواله بیا په دې باندې ځان مطمئن کول د خپل قلب سلیم په بنیاد باندې چې د خدای ذات سره یو تړون یو خاص قسم درویشی او معرفت هغه پکې هم لګ لګ کاری او د دې نه علاوه چې کوم دی نو مستی او هغه مستی هم په خپل مخصوص تړم انداز کې.
مننه مانیروال صاحب. تسکین صاحب له ژوند سره مخه ښه وکړه خو آیا له مرګ وروسته یې خپلوانو او ملګرو تابعیا نیولې ده چې د هغه ناچاپه شاعري هم چاپ کړي؟
بالکل هغوی کورنۍ چې هم ده علمي او کورنۍ ده درس و تدریس سره وابسته دي د داسې شاعر ادیب خو پکې نشته دی خو دا ده چې په دې خبرو پوهېږي که نه بیا دا ده چې کوم ملګري دي لکه زمونږ چې یو عزیز مانیروال شو زشم بس منگا سر یو زای وسو یو بل سر نزدی نزدی کورونا دی محلی دی کخیری بالکل دک چکم ناچا پا سار دی نو هغبا راغونډو او غیلا ویو ترتیب ورکو هغبا دا تسکین مانی روال مینوالو تا په کتابی بنا کخیری او ورسو
مننه یوسف صاحب کله چې ارواحات تسکین ما نیروال خور ته وسپارل شو تاسو په خبر وینا وکړه د هغه په اړه مهل ته سو ویل
ما چې کوم خبر یو کړ نو ما دا وې چې رنن په دې خوره کې چې کوم سړی مونږ کې خو دا نو دا صرف یو سړی نه دی بلکې دا مونږ دی خوره کې مونږ مینا دفن کړه په دې کې مونږ کاموالی دفن کړه په دې کې مونږ محبت او صداقت دفن کړ په دې کې مونږ جرأت دفن کړ او دا خاوره چې دا نو دی کې کتابخانه مونږ کې خو دا د خپل کلاسیک یو حافظ هم کې خو دا پکې بیا ما دا وی چې را د جاهلیت د دور باره کې ویل شي چې یو ځل آقا حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ته چا د دور جاهلیت د یو شاعر داسې شعر واورو چې پای کې د مهنت په عظمت باندې خبره شو وا نو سرکار دو عالم دا خای زهر ک چې کاش چې دغه شاعر سره زم ملاو شم نو ما دا وی چې کچری نبی علیہ السلام په روحانی توګه خو ژوندې دي خو کچری هغه په جسمانی توګه باندې هم اوس ژوندې وي او دا د شپونکی باندې چې کم نظم لیکل دي تسکین مانیروال او پای کې چې د شپونکی کم عظمت او صداقت او دا غس تړیا او دا وزیار چې دی پای کې څنګه پاکستان داس کې راخکل د کوم نقشه بلکې په لفظونو کې چې کوم تصویر جوړ کړی دی نو ما شاید چاکا دا خای ظاهر کړی چې څه تسکین مانیروال سره ملاویږم خو مې داسې ممکن نه ده نو تسکین مانیروال دا غ غېګ لاړو دا آکا غېګ لاړ ځکه چې هغه سره غړي غیر معمولی مینه کوله په تسکین کې چې کوم دن تصوف او توحید او خدا ترسیوه انو مې هغه هم مونږ ته معلومه و ما دا وې چې را تسکین مانیروال خپل کام سره ولاړو صداقت سره ولاړو هغه کې به انساني خامۍ وې په انسانانو کې خامۍ وي خداغه د ذات خوبې دومره ډېرې وي چې هغه خوبې چې دنو مونږ لستایلوم په کار دي او ځوانانو تاوی کې ځوانانو لپاره یو مثال موجود دی د مینې محبت د خدا ترسه او د خدای پاک سره د روحاني تړون نو په دغه حواله باندې ما زیاتې خبرې وکړې او اخیر کې مې دغه شعر وویل چې یاره د هغه د ساحورو د خدای سره د تړون جذبه او جذبات کچري شیخ ته معلوم شوی وي نو هغه شیخ ته به تسکین دا ویلي وو چې تر دامنی پہ شیخ ہماری نه جائیو دامن نه چوڑ دے تو فرشتے وضو کرے
عبدالهادی مجروح د غزنی ولایت اوسیدونکی دی چې اوس د جنوبی پښتونخوا په پښین کې ژوند کوي ښاغلی مجروح په تاریخ کې ماسټری کړي او اوس د تاریخي پیښو په اړه لیکنې او ژباړې کوي عبدالهادی مجروح تازه د علامه عبدالحی حبیبي د افغان امپراتورۍ د ویش تاریخ له دری څخه پښتو ته ژباړلی دا کتاب چې د علامه عبدالحی حبیبي یادښتونه دي لومړی ځل د هغه د زوی خوشحال حبیبي او استاد حبیب الله رفیع په هڅو په دری ژبه خپور شوی وو دا کتاب چې استاد رفیع په څلور څپرکو ویشلی پښتو ژباړه یې شپږ سوه مخه لري عبدالهادی مجروح تر دې دمه د علامه عبدالحی حبیبي څلور کتابونه له دری څخه پښتو ته ژباړلي او وایي تکل یې کړی چې د علامه حبیبي ټول کتابونه پښتو ته وژباړي موږ د ښاغلي مجروح ته تازه چاپ شوې ژباړې په اړه له نوموړي سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم مننه مجرو صاحب چې وخت مو راکړ لومړی پښتنه مو دا چې ولې مو دا کتاب راوژ باړه یعنی په دې کتاب کې داسې جالب څه و چې تاسو یې مجبور کړی چې راوژ باړی
مننه یو صاحب ټول اوریدونکو تاسو او مینوالو ته سلامونه نیکې هیلې د کتاب جذابیت جالبیت او د کتاب جوهر تحقیق دې ته اړ کړم چې دا کتاب باید وژباړم. که څه ما د علامه حبیبي ټول پارسي کتابونه داسې پتیلې دي چې زه پښتو ته وژباړم، خو دا هم یو داسې موضوع و چې زموږ په سیاسي تاریخ، زموږ په سیاسي ژوند، زموږ په سیاسي برخلیک پورې ژورې اړیکې درلودلې او خورا جالب تحقیق و. تحقیق د احمدشاه بابا د زوی شاه زمان خان څخه راوخت رحمان الله خان تر دورې پورې ډېر په زړه پورې تحقیق، په زړه پورې څېړنه ده چې کورنۍ سیاست، بهرنۍ سیاست او زموږ سیاسي اړیکې دغه په خپل لمن کې راخستې دي.
مننه. ویل کېږي چې دا د استاد علامه حبیبي یادښتونه دي، د دغو یادښتونو په اړه که راته ووایي چې څومره کار پې شوی، ځکه ویل کېږي چې دا ډېر وروسته د استاد له وفات څخه چاپ شوي دي.
هیواد صاحب، رښتیا هم دغه د علامه حبیبي یادښتونه وه. علامه حبیبي د جلاوطنۍ پر مهال چې په کراچۍ کې میشت وو، هغه مهال یې د سند د لرغون پېژندنې او کلتوري څانګې څخه دغه معلومات د یادښتو او ځینې د خپل کتابتون کې د کتابو له یادښتو څخه راټول کړي وه. بیا دا کتابونه په دوو کتابچو کې خوندي پراته وه. په 1903 کې د علامه حبیبي پر کور باندې د دوو راکټونو تر لګیدلو وروسته د علامه حبیبي میرمن، د علامه حبیبي د خوریې نصیر پښتون سره یو ځای پېښور ته مهاجر رسول. دا یادښتونه نصیر پښتون او د علامه حبیبي میرمنې له ځان سره پېښور ته یوړل. په پېښور کې د علامه حبیبي د میرمنې تر مړینې وروسته د میرویس حبیبي، د علامه حبیبي دوهم زوی، هغه پېښور ته راغلی. بیا دا یادښتونه له ځان سره امریکا ته وړي وه. په امریکا کې بیا دا یادښتونه د علامه حبیبي کشر زوی خوشحال حبیبي ترلاسه کړي وه. نو بیا خوشحال حبیبي او استاد رفیع په ګډه دا کتابي شکل ورکړی وو. که څه هم دوی زیاتونې یا خپل تحقیق نه دی ورسره یو ځای کړی، یوازې هغه یادښتونه سره راغونډ کړي دي د کتاب په شکل باندې. په 2001 کال کې استاد رفیع صاحب په پاکستان کې چاپ کړل، څو چې بیا اوس ما پښتو ته وژباړی. د علامه حبیبي تر مرګ ډېر کلونه وروسته دا کتاب هغه سي چې څنګه یادښتونه وه هم هغه سي چاپ شوی دی. د هغه یادښتو د کتابچې د اول مخ یا د پښتۍ عکس ما د کتاب پر پښتۍ باندې هم ایښی دی.
مجرو صاحب، کله چې کتاب رانیزو نو په لړلیک یا فهرست کې د تړونونو، پریکړه لیکونو یا هوکړه لیکونو او همدا ډول د حکومتونو او سیاستوالو ترمنځ کوم لیکونه تبادله شوي، هغه ډول عنوانونه ورکړل شوي دي. نو که راته ووایي چې په دې کتاب کې یوازې د همدغو تړونونو، پریکړه لیکونو او لیکونو په اړه بحثونه شوي دي که نه نور مسایل هم راسپړلې دي؟
هیواد صاحب، کتاب کې یوازې تړونونه یا لیکونه نشته. په کتاب کې کورنۍ سیاست هم سپړل شوی دی. په کتاب کې بهرنۍ سیاست یا کپلنډو کې موږ داسې تعریف کو چې موږ سیاست چې یو طرف ته مو شورویان و، د بل طرف ته مو برتانوي ښکېلاکګر و، چې زموږ بهرنۍ سیاست یې څه رقم په خپل واک کې اخیستی وو او زموږ کورنۍ سیاست یې څنګه تعریفاوه، دا هم پکې سپړل شوی دی. د دې سپړنې د لارو شانتیا دپاره یې بیا د دغه سیاست په خپل لاس کې د اخیستلو په بهیر کې چې لیکونه او تړونونه سوي دي، هغه تړونونه یې هم ورسره زمیمه کړي دي. تړونونه باید داسې لږ معرفي کړو چې یو هغه تړونونه دي چې نیغ په نیغه د افغان چارواکو، افغان سیاستوالو سره سوي دي. یو هغه تړونونه دي چې بهرنیو هیوادو یا بهرنیو ښکېلاګرو په خپل منځ کې زموږ د سیاست پر برابر کړي دي. هغه تړونونه یا هغه لیکو کې یوازې هغه برخه راخستل سوي دي کوم چې په موږ پورې اړه لري. د بیلګې په ډول د ایران دفاعي تړون دی د کتاب په لومړیو صفو کې، دا کې یوازې هغه شان راخستل سوي دي چې زموږ په سیاست پورې اړه لري. د تړون څخه هغه برخه راخستل سوي دي هغه چې په ایران پورې اړه لري هغه نه دي راخستل سوي. او لیکونه هغه لیکونه دي چې نیغ په نیغه د افغان چارواکو، برتانوي چارواکو او شوروي چارواکو ترمنځ تبادله سوي دي، هغه لیکونه پکې شي دي. تړونونه او قراردادونه بیا هغه دي چې د برتانوي سیاستوالو، شوروي سیاستوالو او افغان سیاستوالو ترمنځ سوي دي. او کورنۍ سیاست بیا یوازې د کورنۍ زاویې څېړل سوي دي.
مننه. مجرو صاحب، دا کتاب خو د کلونو مخکې وخت کیسه کوي، خو په اوس وخت کې ولې افغانان ولولي؟ یعنی کوم څه داسې پکې جالب دي چې د اوس زمانې د یو افغان لپاره هم مهم دي چې باید ویل ولې او ځان ترې خبر کړي؟
هیواد صاحب، کتاب کلونو مخکې موضوعات دي، خو که موږ کتاب مطالعه کوو او اوسنی زموږ سیاسي حالت مطالعه کوو، بیخي تکراری مسائل دي، تکراری موضوعات دي، سیاسي برخلیک مو سره یو رقم دي. د بیلګې په ډول هغه مهال د احمدشاه بابا د زوی شاه زمان خان څخه راواخله تر امان الله خان پورې دوې کورنۍ په قدرت کې وې. یوه د سدوزو کورنۍ وه چې د احمدشاه بابا اولاد و، یوه د محمدزو کورنۍ وه چې د سردار پاینده خان کورنۍ وه. کله چې به انګریزانو ته د سدوزو کورنۍ په ګټه وه، بیا به یې محمدزی رټل، هغه به یې شړل، هغه به بیا د شورویانو په پلویتوب د برتانویانو په مخالفت کې ولاړ وو. او کله چې به بیا د محمدزو کورنۍ برتانویانو ته په ګټه سول، سدوزو به ګټه نه ورته کول، بیا به یې هغه ورټل، هغه به بیا د شورویانو اړخ ته ولاړ، بیا به د محمدزو کورنۍ په مخالفت کې ولاړ وو. او که اوس موږ خپل سیاست وګورو، خپل سیاسي حالت وڅېړو، کټ مټ هماغه تجربه تکرارېږي، هماغه سیاسي برخلیک تکرارېږي. که یو څوک یو سیاسي مشر، یو سیاسي رهبر ښکېلګرو ته ګټه نه کوي، بیا په مقابل کې بل کورنۍ، بل نفر، بل څوک د بلې زاویې ورته راپورته کړی دی، د هغه په مقابل کې درولی دی، بیا چې هغه راپورته کړی د بل په مقابل کې، بیا چې هغه ګټه نه ورته کوي، بیا بیرته بل په مقابل کې ورته راپورته کړی دی، هماغه تجربه تکرارېږي، هماغه سیاسي حالت دی. نو ځکه د کتاب لوستل لوستونکي ته اړین دی چې خپل سیاسي تاریخ د پیړیو څخه راواخه، بیا تر اوسه پورې حالات سره مقایسه، پرتله او جاج واخلي چې زموږ سیاست یا زموږ سیاسي تاریخ د کومو حالاتو څخه تیر شوی دی او اوس څه روان دي، پیلن څه روان دي. په دې خاطر د کتاب لوستل لوستونکو ته بیخي ډیر اړین بولم.
د طالبانو لبیا واکمنې دو وروسته په افغانستان کې د خوانځیو او پوهنتونونو دروازې وتړل شوې. د طالبانو د حکومت ویاندویانو څو ځله وویل چې خوانځي او پوهنتونونه به بیرته پرانیزي، خو لا هم دا کار نه دی شوی. امینه فنا په خپلې ونظم کې د هغو نجونو د زړه کې سره تکوي چې خوانځي یې تړلي او ارمانونه یې بایللي. د همدې نظم په اورېدو سره د ازادي راډیوي مجلې وروستۍ پاڼه هم اړوو. تر بیا ښه وخت ولرئ.
خزان کرکی یزړ گیا ته پوهیږی، مودکیږی نړۍ دل می د هیلو دنګ پروجونا، خاوري می دی کل امیدونا، مستانه احساس میں شنل خڑ شوی، حدیرایم دننا، خواستونا ارزختونا میں بایللی. د خزان کڑکی کے ناست د پیکی گل میں رژیگی، د ٹکری پیچک می نیم د خوڑلے، پشڑا می دی رانچلستر گوڑی، گلابی شنڈ میں تور پترینی ولی، شوم د منی ریڑ پانا، د لمنه سپین پاولی می زنگ وهلی، تر و اوخ کو می ټټر را شړولای، مړوندو کې می پنګړی دی ګونګی شوی، د نغمو مهین غاړې چارې بلی، سندر بولی ورغکې دی پوری شوی، ماشومان ترانه ور وژلی، توبه خدای مسلمانو څه کافر کانې کړی، دروازې د خونسیو دی تړلې، د جنت په سپینه لارې دوزخونه دي کرلي، خو زه نه پرېږدم چې بیا دې په تیارو کې شمه ورکه، یا د جهل یا د جبر په وهمو کې شمه ورکه، کاغذي وي که چړې وي که دوزخ وي که لمبې وي، تر رڼا ځان رسومه، زما عشق مقدسه زه تر تا زان رسوما، ته باور را باندې وکړه او تاو دل اسنه را کړه، یو ورځ به من ری کوته رنا در تړالې کړي، یو ورځ به من ری کوته رنا در تڈالی کڑی دا لمن د مریم بمے ایسا در تڈالی کڑی دا لمن د مریم بمے ایسا در تڈالی کڑی
غم سے ہیر انسان خجل تر ہر